څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د قطر او ترکیې مشانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت ته جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې له هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نشبې ته کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی، ورسره له ایران او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې اخراج او کابل ته استول شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نرعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سرعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین به هڅه ګڼلې چې مسکو شاید د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شیته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني سرریاسم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره د مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. داو خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال اسیم منیر څرګندونه لرو چې وایي له افغانستان سره د ډیورنټ کرښې پر اوښدو د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی. دا به هم واوري چې په کندهار کې د ساینسي استادانو کم بود دی.
کچې مشتا چې وګور په کانکور کې د ساينسي مزامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي. نو کچې مشتا دته نه ویلی استادان نه راتلو بیا ته موږ په شینه پیر سره نه پخلی.
بریتانیا د چوننګ بورسونه بیا افغانانو ته پیل کړي.
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابروي.
دا به هم واوري. او کابل کې د شاخ ککړتیا او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
اول زلم دیوان دیوان سره ول په چرس مچو سره ول ما په سترګو تیار شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسیم منیر ویل افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پوجدو کې د پوینا د ترهګر وډلو پوړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2023 مارګل ډیالوګ ناسې پر مهال دا هم ویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسیم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2023 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د باورې کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه د باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسیم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د ازم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وخی چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان کاغه په افغانستان کې دی یا د ډیورنډ کرښه اخوا دی، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدئولوژي ده، مؤلده همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډیر ژور ناورین سره مخامخ دی. دا ناورین د پاولو د پاره دی غواړي چې د خلکو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړې دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارا دوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ولسوالیو زکونکو په شوانځیو کې د ساينسي مسامینو د شوونکو د کمښت شکایت لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې شوانځي د مسلکي استادانو له نشټوالي سره مخامخ دي، او ځینې شوونکي چې په ټولنیزو مسامینو کې زده کړې کړې دي مجبور دي چې ساينسي مسامین تدریس کړي. زکونکو وایي چې دغه ستونزه د نشټي ولسوالیو په پرتله په لري پروتو سیمو کې لا زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار په شونځو کې د سانسي مزامینو د شوونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت لامل د خپل زده کړو په وړاندې لجدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکي او د مرکزی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکي دی، وايي شوونځي د مسلکي شوونکو لکمش سره مخ دي. او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شوونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوی دی.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډیر مخامخ یو. موږ سازان په پر ډول سره نه لرو ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي دغه لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نشي کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نشي کولای چې په ښه نمره سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمېر نور ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وايي د ساینسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مزامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او په هانتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مان محمد کویندي پس مثال چې سره د کانکور امتحان ورته اکثره ساينسي مزامین دي، شاګردان په مکتب کې ساينسي مزامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دایزدنه کې بیا د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکان استادان یو ته درېدلې شاګردان نس کولای چې مثال ساينسي مزامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سم زکونکی ډیر کمشت دی. په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سنسي مزامینو کمشت دی، استادانو کمشت دی. کچې مشت تاسو ګر په کانکور کې د سنسي مزامینو کیمیا، فزیک، بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي. نو کچې مشت دته نه ویلی استادان نه راتول بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس.
د کندهار د شونځو یو شونکی چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مزامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې به ډیر دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي. د مسلکي ښوونکو سره زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسم سم په پوري هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي. داسې هغه ادب نه معلومه کېږي اوس که مسلکي استاد راسي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنا یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړې وکړم د دولسم سم بیا د تستونځ په پونتون کې بیا نه پیښیږي نور چې د خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې ورستوي کې د 2009 شوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره په ولسوالیو کې ټاکل سوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډاکسي او دوی د شوونکو له کمښت څخه خلاصي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په کندهار کې زده کوونکي د شکایت لري چې د ساینسي مزامینو مسلکي استادان نه لري. په خبرونه کې به د زده کړو په ارتباط وړاندې واوري چې بریتانیا د چیفننګ په نوم د تحصیلي بورسونو پروګرام بیا د افغانانو لپاره پیل کړی دی. د سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بچي، یعنی چباندې یو ساعت وروسته د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. دغه سیالي دغه درې اړخیز دوستانه جام چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف په چې د ازبکستان وګړی دی، نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوالې سیالۍ کې د ملي لوبډله رهبری کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سیشن بي پورس د لړم پر 9 منیټه په همدې لوبغالي کې د کوربه هیوا تاجکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. بلورته د سوکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماته وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اته بیا او تایسن 4 بیا امتیازونه واخیستل. ل دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 0 ته ورسید. تایسن له 19 کلن کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوه او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وای تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستی او جیک پاول 26 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغه مسابقې د خبرېدو له درکه د ترلاسه شوی عاید 50% هم واخلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
نن د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر جنوب برخو هوایي حمله شوې دي. تر دغه حمله مخکې د اسرائیل په وی اطلاعیه کې د سیمه لو سیدونکو غشتنه شوې و چې نور ځایونه تووسی. د اسرائیل لخوا لتیر سیشنبه د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډیره حزب الله ډله وربانې کنټرول لري حمله زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاری چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبی برخو هوایي حملې ستوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلی وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډیر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دښمن درې هوایي حمله کړې چې یوې حارت حریک ته نږدې سوي چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پر لپسې هوایي حمله د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوز نن شنبه دا هم ویلی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلی د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حمله سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک وشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 د کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنځشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغوړی چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسي د ملاتړ لا زیاتول را وګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشیز په څنډه کې د بایدن او شي جن پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی بایدن نږدې دوې میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین له ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جن پینګ هغه څوک دی چې دیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکی وای بایدن به د چین له ولسمشر وغوړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کټکیچ له لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیشنتون کې د اورلګېدو له کبله لشتر لشتر لس نوي سي شدلې ماشومان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وای د هند اتر پردیش ایالت د جهانسي شار په روغتون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې محل خپور شو چې هلته د 55 نو زیږو ماشومانو درملنه روانه وه. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اتر پردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجیش پټاک په دیاړه د چړونو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پښتني ولاړی کړی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو، افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیفنینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیفنینګ پر ویب پاڼه په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شو دی. د چیفنینګ سکالرشپ پروګرام د افغان محصلینو لپاره په داسې حال کې بیرته پیل شوی چې افغان جونې له لوړو زده کړو څخه محروم دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر کولو اجازه هم نه لري. دوی د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام بیا پیل هر کله کوي وي، په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په کور دننه له هر ډول زده کړو راګرځول شوی، بهر ته د زده کړو د تک لپاره هم پرې بندیزونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیونینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام په بیا پیل سره یو شمیر افغان انجونې وایي چې د شته بندیزونو له امله به ونشي کړای چې له دې تحصیلي پروګرام څخه ګټه پورته کړي. د کابل اوسیدونکو ونجلۍ چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده، وایي چې دا یو ښه فرصت دی، خو په خبره یې د دوی لپاره یې د ګډون شرایط ډیر ستونزمن دي. نو موري چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې په راپور کې نوم یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابروي. اکثر د سکالرشپونو شرایط ډیر سخت دي، افغان جنې نسی پوره کولای. بیا افغان جنې زیاتره سيزي بهر هیوادونو ته نو دوی سره محرم اړین د یو کس باید له دوی سره اوسي. نو دغه سیاسي باید په نظر کې ونیول سي ترڅو افغان نجونې په ازادانه ډول باندې وکولی سي له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي. ځینې نجونې به لکه مخکې سي له زده کړو پاتې وي، له دغه فرصتونو به هم بدبختانه البته پاتې.
طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره لښ پګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې خوندزیو ته لتاګ منه کړې او شاوخوا کال وروسته یې په هنتونونو کې لز زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان له شرعي محرم پرته د انجونو او ښځو په لری واټن سفرونو هم بندیز لګولای دی. د بریتانیا د چیونینګ پانتون د پنشن به په ورځ د نومبر میاشتې په 14مه پر خپل وی پانه کې یو بیان خبر کړای چې په کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د افغان محصلینو لپاره د سکالرشپونو د پروګرام د بیا پیل اعلان شوی دی. د بیان لمخې د تیر کال په پرتله د شیونینګ بورسونو ترلاسه کولو لپاره معیارونه بدل شوی دي. وړاندې په بیان کې راغلی چې د دغه بورسونو غوښتونکي باید افغانان او په افغانستان کې وي او دغه شان د شیونینګ بورسونو پر معیارونو برابر وي. بیان زیاتوي چې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولای شي د سږ کال د نومبر له 14مې د 2015 کال د جنوري تر 2مې نوملیکنه وکړي. د کابل اوسیدونکو او لوړو زده کړو محرومه فتانه د دغه تحصیلي بورسیو د شرایطو د اسانه کولو غوښتنه لري. نو موري ازادي راډیو ته وویل
د بریتانیا د سکالرشپونو پروګرام سی ور بیا افغان جنو لپاره پلسو دا یو ډیر ښه خبر دی. افغان جنو لپاره د سال کې سی دوی اتنن افغانستان کې لزده کړو څخه محروم دي او تبان دا هم یو له مهمو مسایلو څخه ده چې پرته له محرم افغان جنو ته اجازه نه ورکوي چې بهر له افغانستان څخه چیرته د زده کړو په لور سفر وکړي. زه فکر کوم دا رقم دوی لپاره به شي په آنلاین ډول کوم پروګرامونه دوی لپاره پیدا سي، له کوم هیواد دوی لپاره جوړ کړي چې دوی وکړي په آنلاین ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته بوزنه. دا به ډیر شوي یو لپاره.
خود کابل په هنتون د ادبیاتو د پوهنځي په خوانې محصله عدله چې د طالبانو حکومت د محدودیتونو لامل ترې لوړ زده کړې په نیمایي کې پاتې دي. بیا وایي
دا چې حتی دوی نسی کولای یوازې تګ وکړي. د دوی زیات ډیری ویزې کله چې لیدل کېږي چې دغه یوه تحصیلي ویزه ده او یوه جینۍ د تحصیل لپاره له هېواده بهر ځي، حتی د دوی دغه ویزې په بیرته رد کېږي. نو که هم دغه جنونو لپاره بل خصوص ته افغان جنونو لپاره یو ډیر ښه فرصت ګڼل کیږي. خو د بعد مرغه چې دوی نشي کولای په دغه سي سکالرشپونو کې ګډون وکړي ځکه دوی ته د تک اجازه نه ورکول کیږي، نو ښه به دا وي چې د افغان جنو په کور دننه باندې د زده کړو لپاره غور وشي. او
افغان جنې د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه دوی ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، او له نړیوالو هم غواړي چې په دې اړه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو ته چې تر اوسه بې نتیجې دي دوام ورکړي. طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د دوی د مشر تر بل امر پورې نجونې د زده کړو اجازه نه لري، خو دا ادعا هم کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغانو نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې بریتانیا د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چیونینګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چیونینګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا یې تمویلیږي.
د خبرونه په دې برخه کې داسې موضوع لرو چې شایي جنو ته عادي ښکاري خو داسې نه ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي ژغیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی لاسه د رادیو سره په خبرو کې ویل چې ژغیزه ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. نور په دې راپور کې
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني سنزو سره مخ کړی دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د خارونو ترګړمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورون کېده او باید مخه ونیول شي. د کابل خار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا سپیکرونه لګولې دي او چې وخی ها او هی جوړ کړی دلته مریضان لپاره دا ډیر غټ نقص کوي. او شخصا په ما خودسي بد لګي ګور لکه د ټوپک ډز حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې به خید لا سپیکر نوم سو کو نه خلی اطراف کې وګورې چې هر ځای کې وګورې او دا سيناري به وي چې په دوه سپیک موته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خنه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخته کړي. د ترسره شوې وی نړیوالې سروې لمخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 300 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې، او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپیخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل خاري او بل اوسیدونکو شفقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځان پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي یا خوراکي مواد یا غیر خوراکي شي چې خرڅي دې اوازونه ډېر چیږي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کمبل مشکل لري یعنی او ذهن نارامي چي ټول ته
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی مونږ پښتنې جواب نه کړي. خو د کابل خاروالۍ د وی پانی د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي ترڅو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي. خو موږ د مجبورین لګولای چې ترلو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي. بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشاو او نورو لیک دیدونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونی شي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.
له همدې راپور سره 4:30 دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وړاندې د سحر کاروان پروګرام اوریدل شي. د قطر او ترکیه مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک اړیکو کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقوقو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نشپېته کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دینن خبر ورکړي چې پرون د تورخم له لارې 18 کورنۍ، د کندهار د سوین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46 او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستل شوې دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لښ تر لښه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچې سیند ته لوېدلی دی. د اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سراسم اولاف شولز ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین و هڅه ګڼلې چې ماسکو شاید کمزوري د نقش په سرګ ورته وګوري. د اوکران د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبري یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي.
زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشئ موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه دکړي.
گزارش مطابق هم اصول کې به تهیه شوه او رد نه کړي.
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو لښړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم، به دومین بارم
که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، 14 کال کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوان سره ول په چرس مې جوړ سره ول په ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتي مې سر مې تاوید ډوډۍ مې په ډیره وخړه خوب هم راوسته ذات ما در راز داخل مزه وکړ ذاتی بعد هم غیر مشروع کلید بیا من دې پرخت روز دوره زم 54 سیګریټي و
او د پروګرام په پای کې به ووري چې لسکلن سراج د خپل بیوال له کورنۍ مشر دی او د کور نفقه پر غاړه ده. سراج و ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډراما کې ووري.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام خور، ستړی مشه؟
خیر سی تام، ستړی مشه
خور؟ دا ماشوم په کار پسې راغله ویل پلان مې کور ته ناراضي وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکه ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ لاله ساته.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
وزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نه گرفت.
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپریږي. د دې راپور راتلونکي پړاو د تریاکو د تولید پاړه دی، بل پړاو به د کی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه بي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
د تیرو دروي کالو په لړ کې سش کال هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه ورنه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري او د سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوسمهال د ملګری ملتونو د اړوند ادارو ترڅنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري، خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګری ملتونه نسی کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګری ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسی کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودی په حال کې دی هغه هیڅ ده. په وروستیو کلونو کې د هیڅ تولید ډیر سوای چې لویه برخه په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د هیڅ د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم هیڅ د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګری ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو اوریدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص واله
ادواده د تاریخ راکد چې په دغم کې تخت
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغلو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که د اینجا دارم میکشم و می سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یو میاشت مخکې رضا مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم، دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتی چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دکې خامخا دغه کسان ډیر وي دا معتادین، ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی د هر ولایت چې و هغه خپل ولایت وته زی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعال پروین طوفان ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابت شوی چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه خپل کورنیو څخه لري پاتې شوی، اوس نه غواړي چې خپل کورنیو ته ستانه شي.
تر نه اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو لشړلو سره یو ځل بیا په لوی دوزو ولایتونو کې معتادین ډیر شوی دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لخپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلاز دی پودر وشی، یا می خور الجزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی،
پلاز پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خواب مورم بر
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشه موادو لزیانونو چخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری
ترون آوریدن کو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو دی چې له څلورو کالو راهیسي چرس کوي او د زیګب په نوم نشه یې ګولې خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشه یي مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور خیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسمه پورې مې درس ویلې ده، د شپاړس پنځلس کلنو مو چې ما دا چرس وهل، مکتب به مې ویلې مکتب ته به م کله نیشت لم او کله نسي، همدا بې لارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتې مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې هم راوسته ذاتې ما ویل راځه دا خو مزه وکړه ذاتې، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښت. تر اوسه د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېتي وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شومه داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانه تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپو و اته ورځې به همدې کښې پروت یې، بس لاندې نه به یې ډوډۍ در کوله، نور به در پسې بندوه دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشوه، یو کال یې کیت راکړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتې راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مو که دا یو دوه میاشتې دا مخکې راخوش شوی چې راوتم، بعد هغې مې ته بیا وباستله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس همدونه به م ګټلې، خو هغه په کوتی په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپینګرې او د خپل همزور مې دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي، مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبرو، چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتې به م جنګونه ورسره کول، داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلې وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې مات کړې تېو به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سبه کباړې خرڅ کړې، لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست، چې نیشه کښې مړي ژوندي ته هم نه شي. څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وای، زه لا خواته پوډرې شی نیشه شی تل موږ سره مه ګرځه، خپله کورواله هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کښې، او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم، مور پلار مې ډېر باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د ما نه واړه دي، مشر ځي خالی هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي، نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅوک هم ما سره کار نه لري. خالی مې مور پلار ډېر ازار کړي دي، دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي، بس بد راغلی یم، خبره نه یم. خدای دې هلاک کړه، خدای دې تباه کړه، خدای دې ژوند زندگی ښه پریمانه در کړي، خو په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي و بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي خو به د پلار م نه منل، د پلار خیره او ازاره م اخېستی، دغه مل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته خیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهیدل است؟
آیا په هیدل اس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد پر سو نارامي د شنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي، نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پر دغه کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدي مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو، تم زیړې منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج و ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت او څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
ا ته دې ته بل څه نه وکړه. اره ورسپه دې شخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو درشتیا هم سوان غو نه زیږی شوی دی. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را مات دي او لستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولای، لوخه خو منزلای شم، خښته ته خو باور کولای شم، کارګر ته خو بر اورلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستاد کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شې او درس وای.
مکتب خو می ډیر خوښ دی، خو مجبورم چه کارو کم که زوز در سوایم زما مورا دو وڑی خوینده بسه اخری
ولی پلار دی چیره ده
پلار می کورتا نرازی زمی ده مور مشر زویم ده کور دوری زما پر غاره ده
یارا بچه سخت خفکرم ده یو سو روپی واخلا او کورتا ده سودا یوسا ها واخلا
کاکا ز خیراتا نیم راغلی ز چار ورز لکور راوزم مور می راتوی چه بچه یا کارو که پام که وچه خیراتو نخواده ده خیرات دوری می ترستونی نتیریگی
عجیب غیرتی ماشوم ده کمی دا 1500 افغانی هر چا تا ور کرده وی پا حمله اخیستی خود ده ور تا گوری هم نه
کاکا پر ما نوخته کیگی که کار نرکوی چه بر سر پکر پسی ولاشم
کور مو چیری ده
ده آخی جی کور سنگ تا یو کندوالا ده یوا سیوا ده خاتو کوتا لری حال تا اوسیگو
درزا بچه چه پا موتر که ده کور تا ورسوم
نه کاکا ازو تشلاف کور تا نوزم بای تا بخم دوری برابر اکم
رازا بچه همو ور خطا کیگه بیرتا دیر اولم یوازی غوارم چه کور مو ببینم
سما ده کاکا رازا چه بلار شو کاکا زمون کور ده غده
خا داستاسو کور ده تو در گزه ده موتر گو خو دروم تا ده مور را خبره که
سما ده کاکا تو دریگه چه دروازه او تکن
داده در اغلم
بچه ادا کور ما پا کرایه نیوله ده
نه کرایه نور کهو یا چه مفره کرای ده
تو که
مور زی بسراج
زویا نن ولی دوم رو وقتی رغلی
کار تا ولارم لاغی خواه او کاکا پا موتر که روستلم وی لغوارم چه ساس گورو گورم
دا سرای توک ده او نه اول چه زمون کور چکی
نه پوهیږم کیدای شي د پلاران دیوال مې وي
چیرې دی
دا دی دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مشې
خیر اوسې ته هم ستړی مشې
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویلې پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخی دی مرگ و جوان درک نشته زی پا دی زوان و زوانی چنگ پا کار پسی لاره شما مجبوری همه چی دا ولو که ماشون پا کار پسی ولیگم
ولی خپلوان خسرگنه او پلارگنه مرست ندر سرکوی
ای وروره چه ووایم لی ورونم یا دو میشتی دوده را کرا تراغ وروست ورونو تا ورغلم کلا چی دی مور او پلار پا کور کی نی ورین درگانی کلا دی چا مراد کهی څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسیږم
بلې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسیږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومروه لا زادی رادیو سره پاتسی او له نورو غټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
دوا کو رشت من دوتن
تر چو بسوال تپ چوک ناستوی میرمن دا وطن